आज व्यू 360 में बांग्लादेश में अपोजिशन के बायकॉट के बावजूद आम इंतखाबात का इनेकाद, क्या हसीना वाजिद की एक और हुकूमत हर किसी को कबूल होगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। बांग्लादेश में कल 12वीं कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में हसीना वाजिद भारी अक्सरियत से जीत कर मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब हो गई। हसीना वाजिद की बहसियत बांग्लादेशी वजीर आजम मजमूई तौर पर यह 5वीं टर्म है। 17 करोड़ की आबादी के मुल्क में होने वाले इन इंतखाबात का बड़ी अपोजिशन जमात BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बायकॉट किया था। अपोजिशन जमातों का मुतालबा था कि हसीना वाजिद ओहदा छोड़ें और इंतखाबात एक निगरा हुकूमत की जेरे निगरानी करवाए जाएं। ताहम ये मुतालबा हसीना वाजिद ने मुस्तरद कर दिया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर BNP के कारकुनों और रहनुमाओं की पकड़ धकड़ पर हुकूमत को इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों की तरफ से भी शदीद तनकीद का सामना है। क्या इन इलेक्शंस के नतायज को मुल्क के अंदर और बाहर मान लिया जाएगा और क्या बांग्लादेश की जमहूरियत पर उठने वाले सवालों के जवाब हसीना वाजिद की हुकूमत दे पाएगी, आज के शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। अगरचे इतवार के रोज होने वाले इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे, लेकिन इंतखाबात से पहले हिजब इख्तलाफ के कारकुनों की तरफ से किए गए कुछ मुजाहरे पुरतशद्दुद भी रहे। इंतखाबात से बाहर रहने वाली बड़ी जमात BNP के रहनुमाओं का इल्जाम है कि हुकूमत ने उन्हें जुल्म का निशाना बनाया।
तकरीबन 300 फर्जी मुकदमात हमारे पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल झूठे और मनगढ़ंत हैं। हमारे सेक्रेटरी जनरल से लेकर निचले कारकुनों तक पार्टी के 25,000 लीडर्स और वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। वो पहले ही हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं की खास तौर से उनके घरों से पकड़ दकड़ कर रहे थे। इस सूरत हाल से हमारी जुमात के रहनुमाओं और निचली सतह के कारकुनों के जहनों में खौफ पैदा हो गया है।
तो ठीक है, राजनीति करते के लिए मामला हबे।
हम समझते हैं कि सियासत में मुकदमात, जेल और जमानत होते ही हैं। जमानत हमारा जमहूरी हक है, लेकिन ये हमें नहीं दिया जा रहा। महीनों गुजर जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी माएं जेल ही में रह जाती हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका की बंगला सर्विस के मैनेजिंग एडिटर साबिर मुस्तफा इस वक्त ढाका से हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। साबिर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। गवर्नमेंट इज क्लेमिंग देयर वाज 40% टर्नआउट इन यस्टरडेज इलेक्शन, वेयर एज बिफोर दिस क्लेम इलेक्शन कमीशन सेड द टर्नआउट वाज 28%। हाउ अबाउट इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट आर दे सेइंग?
वेल, इट्स नॉट द गवर्नमेंट, इट्स द इलेक्शन कमीशन व्हिच सेड टुडे एज वेल that the turnout was 41.8%. Now, the opposition simply doesn't buy it, and most independent observers are very skeptical about it. With 1 hour to go before the end of polling, the turnout was said to be 26%, so it does seem like a very high figure, and people who have visited the polling stations would tell you that there are hardly anyone throughout the day voting. So, yeah, I mean, not many people are buying that figure of 40% turnout.
Khalid ka kehna hai ki observers jo hain, international observers aur locally bhi awam jo hai wo is number pe yakeen nahi kar pa rahi ki agar 42% ka turnout hai, 42% logon ne awam ki taraf se vote dala hai to wo usme nazar kyun nahi aa raha, us hawale se concerns hain. Ek ghanta pehle polling khatm hone se taqriban ek ghanta pehle tak jo nataij the aur jo numbers liye ja rahe the usme 26% ke overall turnout ki baat ki ja rahi thi, jo ki uske baad election commission ki janib se jab announce kiya gaya to wo 40-42% के नंबर सामने आए, जिसकी वजह से लोगों को इस वक्त उस पर यकीन करने में मुश्किलात का सामना है। खाल, डू यू थिंक दिस कंट्रोवर्सी वुड मेक दिस इलेक्शंस मोर कंट्रोवर्शियल?
वेल, आई थिंक दिस इलेक्शंस वर कंट्रोवर्शियल टू बिगिन विद, बिकॉज़ यू नो द इलेक्शंस इलेक्टोरल सिस्टम इन द पास्ट यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन इलेक्शंस अंडर केयरटेकर गवर्नमेंट लाइक यू डू इन पाकिस्तान. Election time, there's a caretaker government, neutral government, which oversees the election. So that was the system in Bangladesh until Sheikh Hasina kind of cancelled it in 2011. So it's been in, you know, a series of controversy about elections. So this time it was no different. However, there was a feeling that the opposition party, the BNP, which kind of reasserted itself through in organizational work last year and the year before that they might actually take part in the elections and test the water to see how much progress they could make. But they decided to boycott the elections. And now this is a difficult choice before the opposition party. So they have made the election controversial, and the government has gone ahead with the election. And they're saying that, look, we proved that an election under a political party government can be peaceful, can be, you know, in a good environment where people can come out and vote. The only problem was there was no opposition to the ruling party. So it was a one-sided election. So the election is controversial to begin with, and this 41% figure by the Election Commission, when everyone could see that the turnout was nowhere near that, is going to make it not only controversial, is going to make it quite laughable in some, you know, in some people's mind.
خالد ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تو سٹارٹ سے ہی شروعات سے ہی کنٹروورشل ہے اور متنازع اس حوالے سے بھی ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس سے پہلے بنتی تھی, جس طرح سے پاکستان میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے نئے انتخابات کے لیے, بنگلہ دیش میں بھی یہی ماڈل فالو کیا جاتا تھا, لیکن حسینہ واجد نے اس کو کینسل کر دیا تھا اور اس کی کینسلیشن کے بعد بی این پی کا خیال تھا, بڑی جو جماعت ہے بنگلہ دیش میں جو کہ اپوزیشن میں تھی, ان کا خیال تھا کہ وہ یہ الیکشنز لڑیں گے اور کچھ حد تک ان کے خیال میں ان کے پاس ووٹ بینک بھی تھا اور سپورٹ بھی تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا اور الیکشن نہیں لڑا. لیکن اگر ہم اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو نمبرز ہیں یا گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ اگر اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو وہ اس حوالے سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اگر نگراں سیٹ اپ نہیں بنتا تو اس کے باوجود گورنمنٹ نے ایک پیسفل الیکشن کروایا ہے, لیکن ایک ون سائڈڈ الیکشن ہے اور اس کے بعد سب سے کہ لوگ اس وقت اس کو ماننے کو شاید تیار نہیں ہیں اس طرح سے. صابر, ایکسپرٹس اینڈ اینالسٹس بلیو کنٹری ہیز سین دی ورسٹ پولیٹیکل ڈیوائیڈ ان ریسنٹ ایئرز. ہاؤ از دی ریزلٹ آف یسٹرڈیز الیکشن گوئنگ ٹو پلے آؤٹ ان دس ریگارڈ؟
ویل یس, دی کنٹری از ویری پولرائزڈ, بٹ واٹ یسٹرڈے شوز دیٹ دی اپوزیشن ہیز کوائٹ ا بٹ آف پبلک سپورٹ, because opposition is claiming that people adhered to their call to boycott the polls and didn't turn up to vote. So the opposition is there, but the ruling party, Awami League, is a very old party. You know, it's been going on since 1948, and this party led Bangladesh to independence back in 1970-71. So it has a strong history of pro-people, pro-democracy, pro-kind of progressive politics. So this party does have strong following among the middle classes as well as the working classes. So when these two parties, such popular parties, are at such loggerheads, then the country obviously is worried about what's going on. Now, the opposition is more worried because they feel, particularly the BNP, they feel that the Awami League wants to basically finish them off as a political party. It's not a case of winning one election or two. I think the opposition BNP fears that the Awami League just wants to finish them off completely, erase them from Bangladesh political scene. So it's an existential struggle for the BNP, not so much for the Awami League, because the Awami League seems to have everything kind of organized in their favor. The police, the bureaucracy, the military, the courts, they're all backing this government, not so with the opposition. So the public in the middle, they want to have a chance to vote and elect their next government. But, you know, for some reason, the government or Awami League is not prepared to allow the BNP to have the chance to return to power. And this is a big question. And this question is not going to be answered tomorrow or the months after. I think, again, we're going to see a period of struggle for the opposition, and I don't think they will be able to create too much in the way of trouble for the government. So it's a really it's going to be a big struggle for the opposition, and they will have a lot of public sympathy for them.
صابر کا کہنا ہے کہ چونکہ عوامی لیگ جو ہے وہ بڑی ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے بنگلہ دیش میں, اور 71 کی انڈیپینڈنس سے لے کے اس سے پہلے بھی 48 سے آن ورڈز 71 تک, اور 71 میں انڈیپینڈنس دلوانے والی بھی یہی پارٹی ہے, تو اس کے آن ورڈز اس جماعت کے لیے لوگوں کی سپورٹ بھی ہے, مڈل کلاس کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, اور ہمیشہ سے اس کو پرو پیپل اور پرو ڈیموکریسی جو ہے اس جماعت کو سمجھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپوزیشن جو ہے وہ شاید واپس, اور اپوزیشن کی طرف سے یہی کنسرنس شو کیے جا رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن کے واپس آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ پولیس بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, بیوروکریسی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور پورا جو سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, اور اس کے اس میں اپوزیشن کے واپس آنے کے اور عوامی لیگ کے اگینسٹ مقابلہ کرنے کے شاید چانسز جو ہیں وہ منیمم ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت جو سب سے بڑی بی این پی پارٹی ہے, جو اپوزیشن پارٹی ہے, اس کو خطرہ یہ ہے کہ وہ سروائیو کر سکے گی, اور جس طرح سے عوامی لیگ کی طرف سے صابر نے بتایا کہ اس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو اپنے سروائیول کا اس وقت جو ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. صابر, گوئنگ ٹورڈز اکانومی, بنگلہ دیش ہیڈ ٹو بورو فرام آئی ایم ایف لاسٹ ایئر. اپوزیشن لیڈرز آر سیئنگ دیٹ دس الیجڈ ون سائڈڈ الیکشن مے لیڈ ٹو مور اکنامک پرابلمز فار دا کنٹری. وائی دس کنسرن ناؤ؟
Well, Bangladesh has enjoyed a lot of praise from international community for good economic performance right up to the pandemic of 2022. But the pandemic and the Russia-Ukraine war, they have together exposed deep flaws in the government's economic management. Firstly, the banking sector is in big trouble. There's been a lot of missing money from the banking system, and a lot of people fear that the government supported people or people who support the government are involved in it. And secondly, corruption is such a huge issue in Bangladesh that every development project, every infrastructure project costs much more than they would cost in, say, India or even in Burma or Singapore, somewhere like that, because money is siphoned out of the country. So the government has not tackled these issues, and now they're facing a lot of balance of payment crisis, dollar crisis. The nation's dollar reserves have dwindled, and Bangladesh, being a very important, you know, dependent country, they need to earn a lot of dollars in order to pay for the import. So a lot of people fear that these elections may create some semblance of stability, but unless the government is prepared to tackle corruption, which means going after people that they support, the economy is not going to improve. And you know, when you have elections like these, the government, the ruling party, ends up depending on people, and then you have to allow those people to get a return on their investment, if you like. So the cycle of corruption is not going to end, it's only going to increase. And that's where many people fear that the economic condition may get worse rather than improve.
صابر بتا رہے تھے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش کی تعریف ہوتی رہی ہمیشہ سے عالمی برادری کی طرف سے, ویسٹرن اکانومیز کی طرف سے, کہ بنگلہ دیش کی اکانومی جو ہے, اور عالمی اداروں کی طرف سے, مالیاتی اداروں کی طرف سے, کہ بنگلہ دیش کی اکانومی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, لیکن پینڈیمک اور اس کے بعد یوکرین وار جو ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ امپیکٹ بنگلہ دیش کی اکانومی پہ آیا, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور 4 ارب ڈالر سے زیادہ کا جو ہے ایک پروگرام لینا پڑا, جس کے بعد, اور سب سے بڑھ کے جو اس وقت صابر مینشن کر رہے ہیں کہ اس جو سب سے میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو سپورٹ کے لوگ ہیں بینکنگ سسٹم میں, ان کی طرف سے جو اس وقت پیسہ موجود نہیں ہے, بیکاز ان کی طرف سے بہت سا پیسہ یوز کیا گیا ہے بینکنگ سسٹم سے, اور اس میں کرپشن کی مد میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ جاتا ہے, کیونکہ یہ لوگ عوام گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے یہ قصہ جو ہے وہ آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے. کرپشن ایک میجر کنسرن ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ چیزیں شاید بہتر ہوتی ہیں اپیرنٹلی نظر نہیں آتی, اور الیکشن کے بعد یہی سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ ماہرین کا بھی اس حوالے سے بنتا ہے. تھینک یو صابر, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس آن دا سین آف پولیٹیکل سٹانس اینڈ ہاؤ ایگزیکٹلی بنگلہ دیش الیکشنز آر پیننگ آؤٹ. تھینک یو.
تھینک یو.
بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے پر سب سے نمایاں نظر آنے والی رہنما شیخ حسینہ واجد نے اپنے طویل سیاسی کیریئر میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے. بنگلہ دیش سے باہر سیاسی پناہ لینے سے لے کر گرفتاریاں, مقدمات, قاتلانہ حملوں تک کا سامنا کیا, بڑی بڑی کامیابیاں بھی سمیٹیں اور بہت سی ناکامیاں بھی حصے میں آئیں. اب دھاندلی اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے الزامات کا سامنا ہے. ان کی سیاسی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں جانتے ہیں فائزہ بخاری کی رپورٹ میں.
76 سالہ شیخ حسینہ واجد 4 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں. وہ بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی ہیں اور 1981 سے بنگلہ دیش عوامی لیگ کی قیادت کر رہی ہیں. انہیں نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا بھر کے کسی بھی ملک میں سب سے طویل مدت تک حکمرانی کرنے والی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے. فوربس میگزین اور کئی ادارے انہیں متعدد بار دنیا کی طاقتور ترین خواتین کی فہرست میں شامل کر چکے ہیں. بنگلہ دیش کی اپوزیشن نیشنلسٹ پارٹی یعنی بی این پی کی رہنما خالدہ ضیاء کو ان کی سب سے بڑی سیاسی حریف مانا جاتا ہے, اور ان کے درمیان سیاسی دشمنی کو بیگمات کی جنگ بھی کہا جاتا ہے. گھر پر نظر بند خالدہ ضیاء بگڑتی صحت کی وجہ سے عملی سیاست سے باہر ہیں. بنگلہ دیش کا شمار کبھی دنیا کے غریب ترین ملکوں میں کیا جاتا تھا، اب یہ خطے کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، جو اپنے پڑوسی بھارت کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اس ترقی کا سہرا شیخ حسینہ کو جاتا ہے۔
Very strong.
ان کی قیادت میں بنگلہ دیش نے جدید انفراسٹرکچر کے اضافے کے علاوہ بہت سی معاشی کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ پچھلی دہائی میں ملک کی فی کس آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا، اور عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد نے غربت سے نجات حاصل کی۔ تاہم کووڈ وبا اور روس یوکرین جنگ کے بعد بنگلہ دیش میں مہنگائی اور بیرونی قرضوں کی شرح میں اضافہ ہوا، جو پرتشدد مظاہرین کو سڑکوں پر لے آیا۔ جنوری 2023 میں IMF نے بنگلہ دیش کے لیے 4.7 بلین ڈالر کے قرضے کی منظوری بھی دی، جسے شیخ حسینہ کے لیے اہم کامیابی سمجھا گیا۔ 2017 میں ان کی حکومت نے میانمار سے فرار ہونے والے تقریباً 10 لاکھ روہنگیا افراد کو پناہ دینے کے علاوہ ان کے خلاف تشدد کی بارہا مذمت بھی کی۔
We want that they should put more pressure to Myanmar government so that they take them back.
شیخ حسینہ کے ان اقدامات کو بنگلہ دیشی عوام کے علاوہ عالمی سطح پر بھی سراہا گیا، مگر ان کے سیاسی ادوار کے دوران سیاسی گرفتاریوں، گمشدگیوں، قتل اور دیگر زیادتیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے حال ہی میں حزب اختلاف کے حامیوں کی گرفتاریوں کو حکومت کی طرف سے پرتشدد آمرانہ کریک ڈاؤن قرار دیا ہے۔ 2024 کے انتخابات سے قبل حزب اختلاف کی قیادت کرنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ عوامی لیگ شیخ حسینہ کو 5ویں مرتبہ برسر اقتدار لانے کے لیے دھاندلی کرے گی۔ اپوزیشن جماعتوں نے حسینہ واجد کے استعفے اور ایک غیر جانبدار عبوری حکومت کی نگرانی میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا تھا، جسے حکومت کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ اس پر اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لہذا بیلٹ پر صرف عوامی لیگ، اس کے اتحادی یا آزاد امیدوار موجود تھے۔ گزشتہ اکتوبر بنگلہ دیش میں امریکی سفیر پیٹر ہانس نے عوامی لیگ اور اپوزیشن کو بات چیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، جسے شیخ حسینہ نے مسترد کر دیا تھا۔ پیٹر کے مطابق تشدد، لوگوں کو پرامن احتجاج اور انٹرنیٹ تک رسائی سے روکنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کی اہلیت پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد مبینہ طور پر انہیں عوامی لیگ کے اراکین کی جانب سے بارہا جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 19 قاتلانہ حملوں میں بچ جانے والی شیخ حسینہ کو حالیہ برسوں میں بہت سے حکومت مخالف مظاہروں کا سامنا رہا ہے۔ کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ آغاز میں بنگلہ دیش میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے مہم کا حصہ رہنے والی شیخ حسینہ اب خود ہی اس کا گلا گھونڈ رہی ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کل ہونے والے پارلیمانی انتخابات پر عام بنگلہ دیشیوں کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں۔
حکومت نے اب تک جو بنیادی ڈھانچہ تیار کیا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں، لیکن روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم روز کے اناج کا خرچہ اپنی تنخواہوں میں پورا نہیں کر سکتے، ہم ٹھیک سے نہیں کھا سکتے۔ مجھے امید ہے کہ اگلی حکومت اس کا خیال رکھے گی۔
اس وقت ہماری آمدنی بہت محدود ہے، ہر چیز کی قیمتیں بڑھنے سے ہم بمشکل زندہ رہ رہے ہیں۔ مجھے دال چاول خریدنے اور اپنے بچوں کے اخراجات کے درمیان توازن قائم کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس مخمصے کو حل نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ اسے حل کر لیا جائے گا۔
میں واقعی امید کرتی ہوں کہ تمام جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا، تبھی ہم اسے منصفانہ انتخاب کہہ سکتے ہیں۔ اگر صرف ایک یا دو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں تو انصاف پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔
اگر وہ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر لگام ڈال سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، چاہے یہ حکومت ہمیشہ کے لیے اقتدار پر بیٹھی رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل کی کوئی بھی حکومت اب تک ملک میں جو ترقی ہوئی ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد پچھلے 15 سال سے اقتدار میں ہیں۔ ناقدین کی طرف سے انہیں اس وقت ملک میں جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، لیکن حسینہ کے ناقدین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد پرست اسلام کو روکا ہے، فوج پر سویلین بالادستی کو یقینی بنایا ہے اور ملک کو انتہائی غربت سے نکالا ہے۔ اب یہ کامیابیاں وہ ہیں جن کا دعویٰ بہت سے ترقی پذیر ممالک کے رہنما نہیں کر پائے۔ صبا شاہ خان نے واشنگٹن بیس تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر کی صوفیہ کیسٹریٹ سے پوچھا کہ اگر حسینہ چوتھی بار بھی جیت جاتی ہیں تو اس میں آخر حرج کیا ہے۔
So since Prime Minister Sheikh Hasina came into office in 2009, she has overseen flawed elections in 2014.
وزیر اعظم شیخ حسینہ 2009 سے جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں انہوں نے 2014-2018 میں ناقص انتخابات کرائے اور اپنی پارٹی کے وفاداروں کے ساتھ حکومتیں بنائیں، جبکہ حقیقت میں کچھ بنگلہ دیشیوں کا خیال ہے کہ اگر بی این پی کو موقع دیا گیا تو شاید وہ اس سے مختلف نہیں ہوں گے. سیاسی عمل میں شرکت پر پابندیوں نے بنگلہ دیش میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. سیکورٹی فورسز سینکڑوں جبری گمشدگیوں اور ہزاروں ماورائے عدالت قتل میں ملوث ہیں اور بہت سے سیاستدانوں اور کارکنوں کو من گھڑت عدالتی مقدمات میں پھنسایا گیا ہے. حال ہی میں پریشان کن رپورٹ سامنے آئی کہ عوامی لیگ نے ووٹرز کی بڑی تعداد کو یقینی بنانے کے لیے ایسے لوگوں سے ان کے فلاحی فوائد چھیننے کی دھمکی دی جو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اگرچہ میں اس دعوے کی مکمل تصدیق نہیں کر سکتی، یہ اس قسم کے خوف اور کنفیوژن کی ایک مثال ہے جو برسوں سے بویا گیا ہے اور جس کی وجہ سے بین الاقوامی مبصرین نے بڑے پیمانے پر ان انتخابات کو ناقص قرار دے دیا ہے.
شیخ حسینہ کے ماتحت نظام اور حکومت کو ایک جھوٹی جمہوریت قرار دینا، کیا یہ درست ہے؟ آپ کیا کہیں گی؟
سو ویل دا اپ کمنگ الیکشنز،
انتخابات مبینہ طور پر حزب مخالف کے لیے شرکت کا موقع ہے. حزب اختلاف کی بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ووٹوں میں دھاندلی، نگران حکومت بنانے کی درخواست کو مسترد کیے جانے اور اپوزیشن کے خلاف اختلاف رائے اور سیاسی مخالفت کے باعث کریک ڈاؤن پر تشویش کے باعث انتخابات کا بوائیکاٹ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 کارکنوں اور مخالف سیاسی جماعتوں کے اراکین کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر ایسے جرائم کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جنہیں بہت سے لوگ اختلاف کو دبانے کے لیے اور اس کے علاوہ حزب اختلاف کی شمولیت کو روکنے کے لیے من گھڑت سمجھتے ہیں. اگرچہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو اپوزیشن پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے اور انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان الیکشنز کو بڑے پیمانے پر غیر آزاد اور غیر منصفانہ سمجھا جا رہا ہے.
بائیڈن انتظامیہ پر تنقید ہوتی رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور شیخ حسینہ کو جواب دہ ٹھہرانے میں ناکام رہی ہے. کیا آپ سمجھتی ہے کہ امریکہ کی بنگلہ دیش میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے؟
انٹرسٹ ان بنگلہ دیش،
یو ایس ہیز سرٹنلی ناٹ لاسٹ انٹرسٹ ان بنگلہ دیش. دی یو ایس ایز ویل ایز ادر ویسٹرن کنٹریز نو دیٹ
یقینی طور پر بنگلہ دیش میں امریکہ کی دلچسپی ختم نہیں ہوئی ہے. امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر مغربی ممالک بھی جانتے ہیں کہ کپڑوں کی صنعت سے ان کے تاریخی تجارتی تعلقات اور بنگلہ دیش کے ساتھ جغرافیائی، معاشی اور سیاسی تعلقات اس ملک کو بحر الکاہل کے خطے میں اہم بناتے ہیں، لیکن امریکہ کے انسانی حقوق سے متعلق ترجیحات اور بین الاقوامی نظام پر مبنی نقطہ نظر سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابات کے بعد ممکنہ طور پر تجارتی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بین الاقوامی طاقتوں کے ذریعے بنگلہ دیش پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اپنے جمہوری عمل کو بہتر بنائے اور پھر جاری سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کو قبول کرے. لہذا بیان بازی سے ہٹ کر واشنگٹن نے پہلے ہی کسی بھی پارٹی کے اراکین اور ان کے خاندان پر ویزا پابندیاں عائد کر دی ہیں جنہوں نے انتخابات کی ساکھ میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور شیخ حسینہ نے اس پر سخت قسم
2024 کو اگر ہم خطے میں انتخابات کا سال کہیں تو شاید بھیجا نہیں ہوگا. پاکستان کے الیکشنز آنے والے ہیں، اس کے علاوہ انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں، ایران میں 2024 میں جو ہے الیکشنز ہوں گے، اس کے علاوہ اگر ہم پورے خطے میں دیکھتے ہیں تو انڈونیشیا تک جو ہے وہ الیکشنز ہو رہے ہیں، سری لنکا میں بھی پارلیمانی اور صدارتی انتخاب اسی سال میں ہے، اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ اور رشیا میں بھی اور یورپین یونین میں بھی اس سال انتخابات ہو رہے ہیں. تو 2024 کے آخر تک ہمیں کون سی حکومتیں کن مالک میں نظر آئیں گی، اس حوالے سے بھی ہم ڈیفینیٹلی آن ورڈز کوریج بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ الیکشنز آنے والے دنوں میں ہوں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی فون باندې یو خپل پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی فون باندې یو د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. کاغه گاشنا تلویزیون دنن شپې د خبرونو سر ټیکی په افغانستان او سیمه کې د داعش په اړه اندېښنې. طالبانو داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن بللی او ویلي چې دا ډله د سیمې بې ثباته کول غواړي. د عربي مشرانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدنې. انتونی بلینکن نن اسرائیل ته تر تګ مخکې د عرب متحده اماراتو او سعودي عربستان د مشرانو سره خبرې کړي. او د خوراکي توکو د خرڅلاو نوې لارې چارې. دا نوې هڅې په لندن کې و افغان ځوان پیل کړي چې په اړه به یې پوره رپورټ وګورئ. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د مرغومي اتلسمه نیټه او د 2023 نوي کال د جنوري اتمه. زه خایسته سعادت لامېما. نن د خبرونې میلمه د افغانستان د پخوانی امنیتي ځواکویان اجمل عمر شینواری صاحب سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر ګواښ او اندېښنو باندې خبرې کوو. هیله ده تاسو قدر من لیدونکو هم موږ سره مل اوسئ. طالبان وایي چې داعش د افغانستان او ایران ګډ دښمن دی. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال د ایران د حکومت ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په ضد نه کارول کیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سفیر ویلي چې د تهران تګلاره د طالبانو د حکومت سره په همکارۍ ولاړه ده او هغه ډلې ټپلې به هیڅکله بریالۍ نشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ویجاړوي.
د ایران په کرمان کې تر خنړی برید وروسته په کابل کې د تهران ځانګړی استاد او سفیر د طالب چارواکو لیدو ته ورغله ده. حسین کاظمی قومی د یک شمې پورز د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلې دي. د طالبانو تر واک لاندې ارګ دیوی خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلی چې د طالبانو تګلارې دا ده چې د افغانستان نه د ایران په شمول هیڅ گاونډي هیواد ته ګواښ پېښ نشي. مولوی کبیر د ایران په کرمان کې د داعش بریدونو ته اشاره ویلي چې د غډله د دوړو هیوادونو سره دښمنی پالي. داعش د یو مشترک دښمن په توګه د سیمې د نام نه کولو او د بیګنا خلکو د وژلو هدف لري. د ایران د کرمان په خار کې د تیرې اونۍ د خنړی بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیسته ده. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دغو بریدونو کې د لزګونو ایرانی وګړو سربیره شاوخوا 14 افغان کډوال هم وژل شوي او څه ناسه 19 تنه نور ټپیان شوي دي. د کرمان تر بریدونو وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او پاکستان سره د خپلو پولو د بندولو لپاره طرحه چمتو کړې او عملی کوي. احمد وحیدی خبرداري ورکړه چې ترهګر او ملاتړی ځپی.
ترهګر به زموږ د اطلاعاتي او امنیتي ادارو له خوا ونیول شي او کلکې څپېړې به وخوري. تر دې دمه خو همدا کار شوی. برید کوونکي او ملاتړی باید د ایران د ملت له قهر څخه وویریږي.
امریکا د خپلو استخباراتي معلوماتو د مخې نه ویلي چې په کرمان کې بریدونه د داعش خراسان څنګه کارو. ایران یا امریکا او اسرائیل ته د پرې ګوتنې ولیده. یوې خبري وې پاره چې د طالبانو استخبارات ته منسوب ده لیکلي چې د کرمان دوه بریدګرو د تاجکستان تابعیت درلود.
کچیر مسول یا غیر مسول داعش مسولینو د کرمان د حمله مسولیت تخیسته ده. خو بیا هم په ټوله کې ایرانیان دا انګیرنه کوي چې دا چاودنه د ایشانو ترلاسه کړې د شویو په ضد باندې. موږ په افغانستان کې شاهدان یو د شویم نشینو یا سیمو کې همیشه د داعش له خوا نه چاودنې کیږي او داعش مسولیت اخلي. بنام د دښمن د افغانستان او د ایران یو ده. په دې کې لازمه ده چې ایران چارواکي افغان اوسنی چارواکي سره کینګه او په دې ګوټلې ګامونه پورته کړي او تدابیر ونیسي او مشترک د پراندې مبارزه وکړي تر هغه چې د غمیزنه دواړه ځانه وژغوري او خلاصي کړي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې داسې وړتیا او مرکزونه نه لري چې پر ایران بریدونه پلان کړي. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوی داعش کاملا ځپلی ده. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
د خبرونه بل مهم خبر د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو بمی چاودنې 15 پولیس سرتيري وژلي او 22 تنه نورې ژوبل کړي دي. د باجوړ پولیس وایي چې په 1 جنوري پر اتمه سهار مهال د ماموندو تحصیل په بلوت فرش سیمه کې شوې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار مشال رادیو ته ویلي چې پولیس سرتيري په سیمه کې د پولیو یا ګوزان د واکسین کمپاین پر مهال د امنیتي چارو ترسره کولو لپاره روانو چې ګاډي د سړک تر غاړې د خښشمي بم چاودنې کار شو. نو موري په دې اړه نور معلومات ورنکړل. د پولیسو ویان محمد اسرار وایي چې له هغه څخه یې لاس سخت ژوبل کسان په خبر ته لیکدولي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر دغه موټر باندې د بمیت مسولیت منلې دی.
پس دا واخېنه سره غلې ده په دې کې مونږ ته ټول 22 مریضان رسیو شوې دي او په دې کې تقریبا 300 باندې یعنی مړي مونږ ته رسیو شوې دي. کوم چې دا ډېر باندې دی هغه مرچري ته به شفټ شوې ده غوښته کې دي او په شفټینګ کې خپل خپل ورون ده. او کوم چې زمونږ زخمیان دي نو زخمیان به رسیو شي دي کې له سوالات چې هغه لکه شانې کریټیکل ونه هغه ته مونږ دلته زمونږ ډاکټران صاحبانو فرست ایډ سرجری ورکړل او هغه به ریفر کړل شاور ده.
د افغانانو ترڅنګ د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بریدونو لکه اندېښنې لري او له طالبانو غواړي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان په دشت برچی ایران او پاکستان کې د وروستیو بریدونو یادونه کیدای شي. په دې اړه د افغان امنیتي ځواک د پخوانی ویان اجمل عمر شینواری صاحب سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر ګواخ باندې خبرې کوو. شینواری صاحب ستړي مشي په خیر راغلی او ډیره مننه ستاسو د مهرباني نه. اول به کابل ته د مولانا فضل الرحمن له سفر څخه پیل کو. پاکستان تور لګوي چې ټي ټي پی د افغانستان په خاور کې پلان جوړوي او بیا په پاکستان کې بریدونه کوي. څه فکر کوي دا اندېښنه به څنګه حل شي په داسې حال کې چې ځینی طالبان او ټي ټي پی د یوې سکه دوه مخه بولي؟
سلام سادات
پتاسو قدرمنو
لیدونکو، تاسو ویلي ګورئ د افغانستان وسنۍ کم ناورین چې او کم سیاسی پوزی او اقتصادی ناخوال جدیدی اصلی دیگنده د پاکستان پیل شوی ده او دا د وسنانه تقریبا په تیرو 50 کلو یا 50 کلو کې متاسفانه چې پاکستان د سیمه هیوادونو په قبال کې په ځانګړي ډول د افغانستان په قبال کې بد او شریف سیاستونه درلودل او دماغه بهرنی اقتصاد په مقصد کې د پاولز او د استخباراتو د پانه کوي دا او پلیټیکي تروسه پورې دوام لري. ولنن هغه ورځ را رسیدلې ده چې پاکستان د خپل ټولو هغه کړو تاوان هم خپل ولست ورکی او هم د سیمه هغه وادونو ته دا تاوان ورکی چې د پاکستان متضرره وو. په دې چې کمې خپل منځي اختلافات کې د سیاسيونو ترمنځ هغه د پاکستان حکومت پرنوتی او بل فعل منګه د دې شاهدان یستو چې د پاکستان په پاوز کې او په پاکستان په استخباراتو کې داسې کرونا دغه تروریستي ډل نه چې دوه خپل رامنځته کړی دي د خپل سیاسي او پوزي هغه مقاصد لپاره په پاکستان کې ګټه پورته کوي چې دوه مخکې د مخکې نه پلان کړیو.
بله، او خود طالبان سره هم لکه اړیکه خړې پړې شوې دي د همدې خاطر دغه د بیلابیلو پلاو سفرونه ګورو. خو د ایران مسلې ته چرې شو د ایران له سفیر او ځنګړي استاذ حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې طالبانو د ایران په کرمان کې ورسته بریته اشاره وکړه ویل چې داش د دوړو هیوادونو ګډ دښمن دی. دوی په خوا د غواخ په بشپړ توګه په افغانستان کې رات کړی ویل چې د داعش اصلا غواخ نشته خو په دشت برچی کې او ورته بریدونه خي چې د مخنیوي توان یې نه لري. تاسو ورزونه سده سي
تاسو ګوره د طالبانو متاسفانه په خپل هغه هوډونه باندې چې د دوه د پریکړی په بنسټ باندې کړی وی یا دا د چې د خپل منځي اختلافات په بنسټ باندې دوهونه توانل چاغه پلی کی او یا د نورو هیوادونو یا نورو تروریستي کړیو نه متاثر دي چې نشي کولای چې هغه هوډونه پلی کړي. دا غي هوډونو او د هغه تړون د نه پلی کېدو په صورت کې طالبان یو 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 جنگي شبکوه یو یو جنگي ځواک ولې دوه تخصصي ورچاوې نه لري چې هغه وشي کولای چې په وسنۍ شرایطو کې د سیمې او افغانستان وضعیت ډیر یو پیچلی استخباراتي حالت او په ټوله کې د سیمې هوادونه او د نړۍ هوادونه د استخباراتي لارونه ال تخپل اهداف لري.
نو طالبان چې کولای
شي خو نه چې د طالب د توریستي ډلو د خوانه دوی ته متوجي دي دوی هغه
طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ویلی چې د داعش د وسلوالو لخوا پر شوی بریدونو کې تر ټولو زیات د پاکستان او تاجکستان وسلوال شامل دی. وایي نیولی مو هم دی او وژلی مو هم دی. په دې اړه تاسو هم کوم شواهد ترلاسه کړی؟
تاسو وګورئ شایسته جان دو په وار باندې په افغانستان کې په ځینو اهداف باندې عملیات د داعش تر نامه لاندې ولې تر اوسه داسې اسناد او شواهد نه دي وړاندې شوي. هغه د مبارزې د متخصصینو د تایید وړ وګرځېدې دي. بل داعش دومره یوه پیچلې او غښتلی تروریستي شبکه ده په اوسنیو شرایطو کې چې د هغو مخکې نه نیول او مهار کول زما په هان باندې د طالبانو د ظرفیت نه لوړه خبره ده. په دې کې موږ اول ګورو چې د طالبانو په منځ کې پولیسي سر کې دو هغه یا د سردار محمد داود خان شفاخانی په مخ کې لومړنی عملیات پاغې باندې وکړه. هغه د من نوې وروسته د هغې نه په مزار کې او د دوی ټول اتم اهداف د تایید لپاره وخت بلل کېږي. هغه عملیات
بله شینواری سبی یوار وروسته پښتنه مهم پاتې ده. مهمه پښتنه ده چې غواړم ستاسو د وخت نه په ګټه اخیستو. امریکا د متحده ایالاتونو د بارنیو چار وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ژمنه وکړي نو باید په خپل ژمنو هم ولاړ ووسی. که طالبان دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو پایلې به څه وي؟ ځکه داسې ویل شوی دي چې وسلې هم امریکایي وسلې هم ځنو دغه ډلو ټپلو په لاس ورغلي.
تاسو ګورئ ما په سریزه کې هم دې ته اشاره درلودله که چیرته طالبان هغه ودونه چې د دوهې په اوخړی کې لاسنیوی کړی دي او ونه توانیږي چې هغه فلې کې طالبان خپل په یو واخ باندې بدلی شي او د دوه داخلي اختلافات دې باعث کیږي چې دوهونه شي کولای چې هغه ودونه فلې او په فایل کې خاص پاله دې د افغانستان پولیس یا هم د ویبلې جګړې قرباني شي په کوم کړو باندې طالبان کو سره مرسته کوي او کم تروریستي فعالیتونه چې په افغانستان کې اوس جنیان دي د سیمې هیوادونو نه او افغانان نه او نړیوال نه.
بله ډیره زیاته مننه کوم لتاسو نه د زړه له کومې د افغان امنیتي ځواک په خوانی ویان اجمل عمر شینواری صاحب بریالي اوسئ.
سلامت شئ.
کور ودان صاحب. بل پلو کابل ته د پاکستان د مذهبي سیاستوال مولانا فضل رحمان سفر د طالبانو د مشرتابه او د پاکستان د حکومت ترمنځ په ظاهره زیانمنې شوې اړیکې سمولای شي او کنه دا مهمه پوښتنه نن سبا ډیره اورو. شاهناز نفیس پرې حال راکوي.
لومړی د تورخم او چمن د لارو تړل او پرانستل، بیا ناساپا د پاکستان د بی اسناد او افغانو کډوالو د جبري ایستلو اعلان او پر ډیورنت کرخه د ویزی حد میکول، او اوس افغانستان ته د افغان طالبانو تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال مولانا فضل الرحمن سفر. آیا نوموړی او د پاکستان نور ملیان د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ په ظاهره ترخو اړیکو سمولو کې سرول لوبولې شي؟
ښکار کیږي دی وخت کې داسې چې را پاکستان سره سونا لارې وي د افغانستان د طالبانو باندې مختلف حوالو سره د فشار وړلو او پاغي باندې خپل خوخي د کارونو کولو، نو داسې ښکار چې اغه ذریعہ ورسره ختمی کی
په پاکستان کې د اردو خلاف یو نمونه کرکه ایجاد شوی دی. نو هغه د کرکی دا کرکه څنګه په پاکستان اردو په یو حمایت او په مینا باندې بدل کی غل لپاره یو نریټیو ته ضرورت دی چې اوس نریټیو پاکستان اردو نه لري او نه حکومت لري چې خلکو ته بیان کړي او ور کړی. نو په دې خاطر هم دوی غواړي چې د پاکستان په داخل کې دوی طالبان یا افغانستان په بجو کې دی په یو لرستونزو په مسلو غني
مولانا فضل الرحمن په ظاهره د پاکستان په استازیتوب د کابل سفر نه کوي، خو د سفر وړاندې میډیا ته ویلي وو چې د پاکستان د حکومت دریز به د طالب مشرانو مخې ته ږدي. پاکستان کې په مذهبي ګوندونو او په تیر بیا مولانا فضل الرحمان ګوند، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي باندې اکثره دا تور پوری کیږي چې دوی په افغانستان کې د فوز یا د اسټابلیشمنت تګلارې پر مخ کې بیایي.
کله هم چې اسټابلیشمنت ته ضرورت پېښ شوې ده، هغه د 1977 مومنت او بیا د 2002 نه بعد د اوم آئینی ترمیم خبره وه، د هغه کې هم مشرف ته سپورټ ورکولو کې د ایم ایم ای یو غټ کردار پاتې دی. نو مذهبي ګوندونه عموماً بیا د ریاست سره په یو لار تللی دي.
په پاکستان کې د راتلونکو ټاکنو په ګډون جمعیت علما اسلام او نور مذهبي ګوندونه په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د بخوارا سي په ديني وکی کیږي چې دوی د پاکستان لپاره جمهوریت او افغانستان کې د وسلي په وسیله جهاد او شریعت وخوي.
یو حقیقت ته چې د پاکستان د حکومت یا د ریاست مسله تحریک طالبان پاکستان سره ده، تحریک طالبان افغانستان سره نه ده. یو حقیقت ته چې د اشرف غنی حکومت نو عوامي نیشنل پارټي او اچکزئی سے پارټي ته افغانستان کې هم هغه شانتي پروتوکول او اهمیت حاصل و کم چې نن د طالبانو په حکومت کې مولانا فضل الرحمان ته دی. دغه شانتي یو دور چې پاره کې د حزب اسلامي حکومت او حکمتیار صاحب چې په پیښور راتلو نو باقاعده پروتوکول سره بعد د جماعت اسلامي خلکو ورته خرکلی ویلو.
د پاکستان اکثره خې اړخ سیاسي مشرانو او پخوانی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ هرکلی کړي وو. حسینون کی فکر کوي چې د مولانا فضل الرحمان ګوند، جمعیت علما اسلام په ګډون نږدې ټول مذهبي ګوندونه د طالبان بیا واکمنۍ په گاونډي هیواد کې یو ډول خپل بریالي ګڼي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې لپاره د مولانا فضل الرحمان د سفر اغیز د کارپوهانو سره راسپړو، او په وروستۍ برخه کې په کابل کې د وزلوبې یا بسکشۍ د سیالیو په پایلوبې د یو په زړه پورې رپورټ لیدل هم مه هېروئ. او اوس هم نړیوالو مسایل تر ازو د اسرائیل او حماس د جګړې لامل په منځنی ختیځ کې د اختلافاتو زیاتېدلو په وخت کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر په منځنی ختیځ کې د څو عربي مشرانو سره لیدنې کړې دي. انتونی بلینکن نن دوشنبه اسرائیل ته ترتللو مخکې د عرب متحده اماراتو او سعودي عربستان د مشرانو سره ولیدل. بلخوا اسرائیل د یک شنبه پورې څرګنده کړ چې هیڅ فلسطینی به د غزه بهر استوګنې ته اړ نشي، خو جګړه به هم دوام ولري. د امریکا خبريالې ورانیکا بلدراس اگلیسیس رپورٹ را لګلای چې تاسو یې پښتوش باندې نه
د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن په ایجنډا کې د عربي نړۍ د جګپړو مشانو سره لیدنه شامل و. دا لیدنې کتنې په سیمه کې د اختلافاتو د کمولو او د اسرائیل او حماس جګړې د نوري پراختیا د مخنیوي په هدف وشوي. وروستۍ جګړه د تیر کال اکتوبر میاشتې په ومه پیل شو چې د حماس ډلې د اسرائیل په خاوره کې یو ترګر برید وکړو. څناڅه 1200 کسان یې ووژل او څه کم 240 نور یې برمته یوړل. د اردن د بهرنی چارو وزیر ایمن صفدی سره تر لیدنې وروسته بلینکن د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو له یوې زیرمې لیدنه وکړه.
دا مهمه ده ځکه موږ د اړمنو لپاره مرستې ډیروو، نه یوازې د غزې او غزې ته د رسولو لپاره، بلکې چې کله غزې ته ورسیږي بیا به د غزې په هر ځای کې اړمنو ته وویشل شي. موږ به په دې اړوند راتلونکو ورځو کې هم ډېره همکاري وکړو.
د امریکا دغه جګپوړی ډیپلومات قطر ته هم تللی و او د صدراعظم محمد بن عبدالرحمن السانی سره یې خبرې وکړې. د ګډ خبری کانفرنس په وخت کې بلینکن د اسرائیل د کابینې د ځینو هغو وزیرانو وروستۍ تبصرې رد کړې چې وایي فلسطینیان باید په جبري ډول د غزې بیرون مشت کړل شي.
دا تبصرې ډېرې بې مسؤلیته دي، تحریکونکې دي او د هغه غزې راتلونکې ستونزمنه کوي چې فلسطینیان باید مشري ولري، حماس به کنټرول ونه لري او ترهګرۍ ډلې به دا توان ونه لري چې د اسرائیل امنیت ته خطر پېښ کړي.
د اسرائیل جمهور رئیس اساق هرزوک د ان بی سی ټلویزیون د میټ د پریس خبرونه کې ویل چې د غزې تړانګ نه د فلسطینیانو ایستل د اسرائیل د دولت رسمي موقف نه دی.
د کابینې په دیرسو وزیرانو کې چې امنیتي کابینه نه ده، یو وزیر کولی شي د خپل زړه خبره وکړي. زما به خوښه نه وي، خو د اسرائیل سیاست هم دا ډول دی، مګر دا په څرګنده سپینه او رسمي توګه وایم چې دا د اسرائیل رسمي دریځ نه دی.
خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې په غونډه کې دا خبره بیا تکرار کړه چې اوسنۍ جګړه به تر هغه ختم نه شي چې تر څو ټول مقاصد ترلاسه شوي نه وي.
د حماس لمنځوړل زموږ د برمته کسانو بیرته خوشی کول او داش منه چې لغزه به بیا اسرائیل ته هیڅ کله غواغ نه پیخیږي.
پر اسرائیل له دې عمل هم فشار زیات شوه چې د ملکی فلسطینیانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي، او بلینکن وی هغه به دا موضوع همدا ونې په اسرائیل کې د خبرو په وخت کې مطرح کړي.
د خبرونه نور مهم خبرونه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن تر سپوري پرختون کده. دا هغه مهمه مسله ده چې د امریکا د ولسمشر په ګډون زیاتره مهم چارواکي ور باندې خبر هم نه وو چې د امریکا د دفاع وزارت مشر د والټر ریډ د پوزي تیبي مرکز د عاجل مرستو په برخه کې تر جدي پاملرنې لاندې بستر دی. د پینټاګان ویان جنرال پاتریک اس رایډر نیویارک ټایمز ته ویلي چې ښاغلی آستن منځني ختیځ ته لا 15 ورځنی سفر څخه دوه ورځې ورو استاد د سمبر په 22مه په والټر ریډ کې یو طبي پروسیجر تر سره کړ او بل ورځ کور ته راستون شو. خو د جنوري په لومړۍ نیټه د سخت درد له کبله د والټر ریډ روغتون ته بیرته ور انتقال شو. بل پلو د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینا یک شنبه د جنوري 8مه عمومي ټاکنې وګټلې او د 15مې دورې د فارې د هواد لومړی وزیر پټوګه داسیالي وګټله. په دې ټاکنو کې د میرمن حسینې اصلي سیاسي مخالف ګوند بخنه و اخیستې، ځکه هغه ویلي و چې د اوسنۍ لومړی وزیر تر واک لاندې به ټاکنې رڼې او عادلانه نه وي. د ټاکنو څخه وړاندې حکومت د سیاسي مخالف ګوند بنگلاديش ملت پال ګوند ډېری غړي او پلویان نیولي او بندیان کړي وو. د او نورو ګوندونو په ټاکنو کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې وه او دا عمومي ټاکنې یې تش په نامه ټاکنې بللې دي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې افغانستان د تیرو ډیرشو کلونو کې د ډیرشو کلونو په پرتله سره د تر ټولو سخت او بې ساري وچکالۍ سره مخ دی. دغه دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه کوي او وایي چې دا اوسنۍ وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بلل کیږي. د اوچا د ارقامو پر بنسټ د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه لوړه شوې، خوای په ټول افغانستان کې په منځنۍ کچه تودوخه 1.8 درجه لالوړه شوې ده. رپورت وایي چې د دې هیواد کرهنه او به روغتیا اقتصاد معیشت ایکوسیستم او ځنګلونه هم د همدې وچکالۍ لامل اغیزمن شوي دي. بیرته د یو ځوانانو د لپاره مهم رپورت لرو. یو افغان ځوان فضل حکیم آریوبی د افغاني توکو د بازار موندنې او د خپل سوداګریز کاروبار لپاره د آسان شاپ په نوم د خوراکي توکو د خرڅلاو یو آنلاین ویب سټ او اپلیکیشن جوړ کړی دی. نور جزئیات پر رپورت کې.
فضل حکیم آریوبی چې شاوخوا 2 کال وړاندې جرمني ته راغلی او د سافټویر انجینرۍ په برخه کې تر ماسترای کې لوړې زده کړې لري، خوای هیلې درلوده چې خپل سوداګریز کاروبار ولري او په وسیله خپل افغاني توکو ته ښه بازار موندنه وکړي. دوی شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د آسان شاپ په نوم د افغاني خوراکي توکو د خرڅلاو یو کاروبار پیل کړي چې په کمساري ډول په ټول جرمني کې په انلاین ډول د توکو رسولو لارې چارې لري.
خو ما ډیر ځلې هڅه کړې کارونه افغانستان کې مختبوري و، خو حالات چې بدل شو نو دلته ماته یو ښه فرصت مساعد شو چې زه یو پلیټ فارم جوړ کړم آنلاین چې خلکو کولی شي، خصوصا موږ او تاسو افغانان چې خپل کور نه خپل افغاني تولیدات وغواړي سفارش ورکړي او کور ته ورته ورسیږي. نو پلیټ فارم هم باید ډېر اسانه وي، په څو ژبو یې هر څوک باید پوه شي، او تولیدات هم موږ افغاني باید هم افغانستان ته چې څوک هلته خلک دي کروندګر دي ټول ته ګټه رسیږي.
دوی د انلاین کاروبار سربیره دلته د جرمنی په کاسل خار کې حضوري هټۍ هم لري. د دوی په خبره چې لدی وړاندې هم په جرمنی او اروپا کې د افغاني توکو د خرڅلاو کاروبارونه وو، خو نور هیوادونو به په خپل نوم خرڅول او دلته میشتو افغانانو هم ورته په سختۍ لاسرسی کولی شو.
فعلا چې اوس افغانستان دا حالات سره کوم خلک چې دی اکثرا راغلي دي دغلته، نو یو خو دوی لپاره باید یو دا سیستم وي او ډېر باوري سیستم وي، د خپل د دوی سیستم وي، د دوی خلکو سیستم وي، چې دغه سیستم نه دوی کولی شي چې خپل وطني توکي ډېر په ارزانه په اسانه توګه واخلي. او بل بیا په بازار کې هم دغسې شایان چې ول ډېر په یو مانه ګډ وډ باندې باندې او ډېر په یو بسته باندې مختلفه باندې خرڅېدل.
یو شمیر ځای پیرون کې دا ډول کاروبارونه دلته د میشتو افغانانو اړتیا او افغانستان کې له سوداګرو او بزګرانو سره مرسته ګڼي.
دا خو ډېر ښه خبره ده، موږ دا غواړو چې زموږ د کوم دلته په دې وطن کې سفارتونه جوړې شي، نو دا کوشش وکړي موږ د خپل وطني شینا موږ د ملک ته ورسېږو، هغوی سره کښېنو، هغوی سره پروژې جوړې کړي، چې هغوی سره خبرې خلاصې کړي چې هغوی ته دا شینو وطنداران ته ورسېږو. چې ډېر مملکتو کې دا شته وطنداران چې هغوی ته دا شینه نش رسېدلی، نو دې کوشش وکړي. زما زه خوښ لرم چې دا هلې ځلې دیده وکړي.
والا ډېر زیات خوشحالي وکړو، ویلې چې دا خپله د افغانستان میوه دی، یو بل موږ ته دا ولمونده دا شای رسېږي، یو بل اخبار افغانستان ته دا زارقین چې دیخانان چې دی بزګران دا غوته ډېره خلګټه ده، ویلې چې دا مال خرڅېږي حالت راځي.
په جرمنی کې چې ګڼ شمېر افغانان میشتي، د افغاني توکو کاروبار په کې ژوره اړتیا ګڼل کېږي. ډېر کله دا شکایت هم کېږي چې افغانان د افغاني توکو په اړه پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د فضل حکیم ایوبي په څیر تازه افغان پانګوال ځوانان له نور غوښتنه کوي چې د افغاني توکو په خرڅلاو کې مرسته وکړي. هیله یاسد، د امریکا غږ، جرمنی.
د دې ترڅنګ په کابل کې د بوسکشې لوبو پنځم پړاو سیالۍ تر سره شوې، پایلې هم راغلي دي. راځي رپورټ وکړو.
په کابل کې د بوسکشې پنځم پړاو سیالۍ چې له ډېر لسو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون پکې کړی وو، تر لسو ورځو دوام وروسته د سرپل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېږي. که څه هم د بوسکشي دغه لوبغاړي ورته سیالیو ته خوښ دي، خو په خبره چې د سش کال په سیالیو کې د لوبډلو ترمنځ د سیالیو انډول په نظر کې نه ونیول سوی. د دوی په خبره چې ډیری کمزوري لوبډلې له پیاوړو لوبډلو سره مخ کېدلې.
زره مورا با تیمای زور اما انگی میکنه دیگه، تیمای زور مقابل ما دیگه مقابل او چه کرده نمیتونیم. باید از خواهشمند میکنیم که باید ما را هر تیمه با امساوی پرتایا که انانات بازی ما خراب نشوه، دلسیا نشیم.
د دغه سیالیو لوبغاړي د نورو ستونزو تر څنګ دا هم وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې هیڅ ډول مالی ملاتړ نه دی کړی. د دوی په خبره چې د ورزش د پیاوړتیا اړین اړخ د لوبغاړو مالی ملاتړ دی.
او د اولمپیک لخوا نه موږ کوم خاص همکاري تور سندلدلې، او له حکومت څخه دا غواړو چې ورزشکاران ته خاص توجه ولري. وختونه لرو چې دغه کوم مصارف سی، اوس مثال یو اسدار یو اسخل شل زره ډالر، ډیر زره ډالر، لز زره ډالر هغه سره ولې دلته، یعنی اس مرګ میر لري نفسدار شایده.
خو بل لورته د بوسکشي فدراسیون مسؤلین وایي چې د دوی فدراسیون له مالی اړخه تر اوسه د دې جوګا نه دی چې لوبغاړو ته لګښت ورکړي. د دې فدراسیون مشر غلام سرور جلال وایي چې دوی وړاندیز کړي تر څو ځانګړې بودیجا ترلاسه کړي.
دا ټولو بایانو تقریبا 4 لک 15 لک 10 لک پورې هم دسته چې دوی امتیاز ورکوي دلته راولي، او هغه کم دي موږ امکانات دي جوینم ټول موږ ورته برابر کړي، د اسیو جوینه خیمه او د دوی اوسېدو جوینه هغه خپل مصرف به دا پار ولایت دنو.
بوسکشي د افغانستان لرغونی عنعنوي لوبه ده چې اوس مهال د سیمې د ځینو هیوادونو تر څنګ ترکیه کې هم زیات علاقمندان لري. په کابل کې دغه سیالیو په جریان کې زیات شمیر نندارچیان د یادو سیالیو نندارې ته راغلي وه چې هر کس د خپلې خوښي د لوبډلې ملاتړ کاوه. چمسارین، امریکا غږ.
لتاسو نه مننه پښتو خبرونه پای ته رسیدل لدین وروست درې خبرونه د چ وړاندې کوون کې زما قدرمنه همکار علی نجان روز به دستری مش په خیر اغلی.
بله با سلام به شما بیننده های محترم. تا لحظات دیگر بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه. سفر بلینکن به شرق میانه، سفر مولانا فضل الرحمان به کابل، موضوعاتی است که در برنامه گنجانیده شده. با ما باشید.